دم کې دغه ځایونو دي چې پاغي کې ځوانان کولی شي چې د سره خلاص سره وکي دریم قدم کې د ځوان کلیز په کلمانځل کېږي د کوژدې مراسم په کلمانځل کې هاته کې د ودونو مراسم هم په دغه کې کلمانځل کېږي
مخکې دغه خبرې نوې در وجونه د چمونه نو چې چا زګدنه ورځ بوا او یاد چا نمزدي وا نو هغه به خپل کور کې بيد غلمنځل وس د 16 جوړ شو د موږ لپاره د افتخار او د خزه او یارد په زیاده چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو خواند مون خولو
په خوښ کې دوه لسې وړاندې هغه ملمانه چې له نورو ځایونو د ځای تراتلل هغه ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه پونشت حسابو خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوي ډېرې شوې دي د خوست یو بل اوسیدونکی شفیق الله وایي
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کپی شاپونه موجود دي او خوازو زینه دي خو خپل زینه دي مکس را وکړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولې ته په صدقه یې کوبل نور زینه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوځته شو بیا دغه پارکوته دغه سترې د کپی شاپو ترڅو خپل ساتره وو
کڅه هم په لږ وخت کې د خوس خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي خو مالکان نه هیلی نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي په خوس خار کې د یو د مزای مسؤل عبید ژوند ویل
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې بو اوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات راځي او خلک آرام پکې کوي دمه پکې کوي ملګری بندرونه پکې کوي نو دا الته چې په خوس کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه سي چپريال برابرېږي چې غوي په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي
د خوس خار د اوسنۍ کافی شاپونو توپیر لمخکنه یو حق داد چې په خو دې زیونو کې ډېرې شنه چایونه وو خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړوي په دې سره خوس کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې مستې کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخدي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي
له خوست مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډیر ورپام کیږي شای وار له واره ووایي چې کله سره کښینی او چای ته پرلتی ووایي افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي چای پټول نړی کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي د جنو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ افغانستان ته هم راوړ وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوریت نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لبخي په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېټ زره ټنه شین چای او د درې څلوېټ میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو وشت زره ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار درای جوړولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي څول سیز مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول بیا د جمهوریت نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیم کړې و البته یو شاهڅه چې په روسیو کلونو کې دوت شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کې شي چای جوړی شي خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي د چای د چلو دوت په نړۍ کې توپیر لري د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند بنگلاديش پاکستان نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوه یو ځای کوي ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای شي په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي، خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سودا وي چې وایي شي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادل معیار لوستی او په خپل ژغې آزادی رادیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
لامی هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوک آواز اوریدل کیږي. حادثی رو زمانو دغرول شانه تک سپینه خوشبویی ستاد لاسونو حس کوما. دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پسینو که خپل ستلی او دکور رولی کرکی دی منتظری. فکر مکه و چی لاری هر سهیر شول ته دوانو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمي لا په قديمي او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مکوه چې لاړې هر څه هیر شول. ستا څیره او کلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په بختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او از غن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کوری بل شي رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادلې معیار څخه مننه چې دا شعر آزادی رادیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا عابدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دستاوي، تکه جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغۍ هغه دیونو غایست هغه بلبل او هغه خو غبابیل هغه شوده او هغه سپین پیروي هغه روانې د شراب او ویالې هغه لمه یو ډک ډک پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انزور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زه یم، خو په جنت کې به دې هوره زه یم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبي عام دي. ځای اوسیدونکو وایي د دغه لوبي د حفاظت او ود لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو لور کېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستانی ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر خو په نورستانی کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه د زموږ یو انانه دي. د ژوندۍ ساتلو لپاره ځوانان ډیر په شوق سره لوبي کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سره مطابق لوبي کوي. دولت کې خو د غورسی لوبي په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي. کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو. علامه طلوع تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلی ده. د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي. که څه هم رسامي په پنسلونو او مویکو او خاطرې په کلماتو لیکو، خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښیږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده. چې لیکوال کولای شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي ماتي او بریاوي تجربې او پیشي پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندې سونه لري. دوی وای مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي. لدی څه مطلب دا دی چې د جینو شیرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې پیشي په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیشه ثبتېدل نه دي، په پیشه کې د احساس شراکت هم چې لیکوال د حواسو په مټ پیشه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمنی کې مشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په روسي کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامي کړې دي کنه.
نوې کارونه ست او هغه تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دغه اوسه اندار کوم دي چې تر یو نندارتون یو انزور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې لدی سي نندارتون جوړ سي نه شي نشر ولای. یعنی تر نندارتون له مخه به نشي کولای دا نشر کی.
یعنی تاسو چې دلته په جرمنی کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه سکول سیستم څو موکارني بشپړ سوی به نن درته نن سي وړاندې کوله.
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزات صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې. یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېری هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغه برخې سره د لاندې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسی، په مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مختبیایي
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت له خوا مرسته کیش.
په دې سیده ول مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وسی، مګر دلته دا لري رسمیت لري دولت سره ست او دغه د جواز لري زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور د اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسول یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه؟
جرمنی، انګلیسي او دریزه به څه شي مو جنې پوسټونه کې جنې مواد برابرې دي هغه په پښتو ته ژباړو. دغه د نشرات په برخه کې مسایل دي، مثال د مرکز پانی سيتي د میډیا پر مخ باندې کولونی د رسمي پر مخ باندې د نن داتونو نجریانو نشري کوي، مثال د مختلفو بهرنۍ او دسي هنرمندانو چې موجودات یې موږ له افغانستان سره ورتواله ولري له فکری لحاظ د وی معرفي د یاد اثارو معرفي د نور افغان هنرمندان معرفي کوي. په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان سي هغه معرفي کوي، او چې موږ ژوندۍ هنرمندان سي د اپ کې معرفي کوي او دغه برخه مخته وړل کیږي.
ترنک شپ ک ستاسو شخصي کارونو تراشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي، دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساسات او تجربو زیږند دي، خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څنګه همدا سند
یو په دې سره دلته جرمني هرې واقعي سره مخ کیږم، له هرې برخورد سره مخ کیږم، له پیښې سره مخ کیږم. د مستقیم وطن را یادېږي، هره ورځ دا پیښه جریان لري. مثال کې زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ماته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی، د هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کمه پیښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې راولم، چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې د رسم د رسامي د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو، کنه رسامي کې کرکټر څه ده. ځکه که عادي انځورګرۍ ته راسو، عادي هنر ته راسو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راسو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم اړخ لري، هلته موږ کرکټر جوړول. مثال په انځورګرۍ کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ، وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړي سي اوریدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، هغه یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده، په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زره لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته غته زره وګرځېږم، خپل ځای ته زره وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي، تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم،
ترنک صاحب، دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په هغه صورت کې سخته ده، خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي، که نه هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
دلته وبخشئ، دلته اوس له لویه سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی، تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدئ؟
لا نقش مطلب دست که یو سیمبولیک لیکنه څوک یې یو شی تکراروي په مغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سیمبول کاری سیمبول مثلا یو څوک چرک په سیمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي دا په مغه کیسه کې بیا بیا تکراروي بیا بیا چرګ یادوي دا یو ډول دی بل ډول دا دی چې د استقامت مفهوم په امغه لیکنه کې ځای په ځای کوي تاسو څه کار سره کوي
ځکه چې مثلا په انځورګرۍ کې پورتریټ وي یا مثلا د چیري انځورګرۍ یا مثلا یو بل تخیلي انځورګرۍ وي چې په کې فیګور داخلي فیګور د انسان پوره بدن سي یا د جنو نورو شانو کامل تصویر وي انته د مثال ک په یو لاسونه فکر عزیز دی عادي د انسانانو په یو لاسونه نه فکر اسو هغه د بهترین راځي چې د چر په حق کې وکړم ځکه دا یو ازادي فکر لرم او مثال ونی دی د ونو پانی د ونو خاکونه ټولې د چر په هیوی سره دی چې ونه ما دې میږي چې دا ونه ده او دا د چر په ها په دوه ځایونو کې په تکرار کې راځي
دلته بیا لیدون کې دا درکوي سه نو ولې ونه له چرګ سره څه یا د انسان په شیولې د چرګ دی امغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول د خاطرو په برخه کې پښتنه په ذهن تر اخله بیرته خاطره صریح بیان دی کچیرته خاطره څوک د سیولې کې لکه خاطره سیویني نو خوند زیاتی شي لکه رسم سیوینو په خاطره لیکنه کې مدغه اړخ تور پام سیوی دی ور پام ورته کړی دی
خاطره کې شیبر صاحب یعنی دا ارش تما د شخص پام نه دکړي یعنی واجب دومره ده چې هغه څه چې ما دې 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 کته دې مې دې هغه مې راټول کړي
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري لکه څوک سي ترنک پکې ګوري سي دلته ولاړ هلته ولاړ دغه شی دغه سي احساس کو هغه شی دسه احساس کو او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده مثلا وینا تشته وای ما د کافی دکان ولید د کافی دکان هي شایسته جوړ کړی وو او دا شایسته ته معلومه نه ده چې څه ده لیکن کچيري د دغه دکان د دار رقم انزور هغه کړی وي د دې دکان په اړه کې معلومات د څور کړی وي د کافی دکان مختمه سپشمه وتخنې دي او د کافی بوی مې احساس کو او بیا لیکي چې چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل او یوشن چراغ ته ودرېدم دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویري خو چې زما چې تصویر نه یې پکې په هغه صورت کې مستونکې فن نسی جنې اخستای په خاطرو کې چې زما مثال خوښنه یې سوای ما یا مثلا په کوم ځای کې ډېر زیات خفه سوای ما یو مرز پر ذهن مې ډېر فشار راغلی یا مثلا په کوم ځای کې مې ډېر خندلې دي هغه ټول کران غاړم او رنګ وښتې مې دي
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري رنگونه لري دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري کنه تخته لري نور نمانه مانه دسته سڅل لري خاطره لیکل اغلری کلمات لري په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوسی زما مطلب دا یعنی کچيري تاسو یې سه مخکې د کلمت اشاره مثلا ډیر مزر پتانګو دا د تر دې شدا د سه ولیکې چې کړکۍ ته ودرې دم پرده می کاش کړه پرته می پرده بند کړه څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه
علیکم کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلې دي چې مر سمسي تو ام سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا چې ولې مې کلیکلې دي یا ولې دا ټیکټ چې اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انځورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زه په خاطرو کې دې وایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم ځکه ما ادبیات لوستې نه دي البته دا اماتور انځورګر سي ده دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي یعنی دا هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنګونه پر خپل ځای وکړی که کایسته کمپوزیشن ورته جوړی ټول مسایل ورته جوړی خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي
له اقبال ترنک څخه مننه له همدې مرکې سره
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه.